تاسو ازادي رادیو ته غوږی. نن په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمیر مخالفانو د غونډې دویمه ورځ ده. دغه غونډه پرون دوشنبه پیل شوه چې په ظاهره هلته د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ لخوا ور بلل شوې ده. د غونډې ګډونوالو ویلي چې دوی تر ډیره د افغانستان پر راتلونکي باندې خبرې کوي. دا دوه ورځنۍ ناسته د سویل آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ اساسي په کوربتوب او د افغانستان د پارلمان د پخوانی غړي فوزي کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د خزو یا دبليو اف ای بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. که څه هم فوزي کوفي د دې ناسته په اړه د ازادي راډیو د پښتنو په ځواب کې په لیکلې بڼه یوازې دومره وویل چې د غونډې د جزئیاتو په اړه به یو ګډه اعلامیه خپره شي، خو نوموړي وویل چې پرون دوشنبه د یادې غونډې له پیلېدو سره هممهاله په خپل ګډونوالو د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه وکړل. هغه وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو لپاره د زغملو نه دی. فوزیه کوفی دا هم لیکلي چې په دې ناسته کې په ګډون خوښه ده او دا چې دغه ناسته افغان ښځو او نارینه استازو ته د هیواد راتلونکي په اړه د نظرونو شریکولو زمینه برابروي. یادونه کوم چې دغه غونډه تیرې اگست میاشتې 15مې او 16مې ته پلان شوې وه، خو هغه مهال بیا د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ اعلان وکړ چې دا غونډه زندوي تر څو د دوی په ټکو په خډول ترسره کړي. د غونډې بحثونه نن هم په ظاهره د باندې دروازو تر شا دوام کوي او اټکل دادی چې د ورځې په پای کې به دوی د خپلو بحثونو نچوړ په یوه اعلامیه کې څرګندوي. دا چې دا غونډه داسې حالاتو کې جوړه سوې، ګډون کوونکي څوک دي، څومره سیاسي وزن لري، پاکستان له دې غونډې څه غواړي، پر همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوری په برلین کې د پانتون د استاد او د چارو د شنونکي محمد اسحاق اتمر نظر پوښتلی.
یو پروسه دوی پیلوي چې هغه د خبرو اترو پروسه ده چې اول خو د خپل د افغانانو ترمنځ څنګه دغه پروسه رامنځته کیدی شي، بله دا چې په سیمه کې دغسې تفاهم یا په سیمه کې دا خبرې اترې د افغانستان په وضعیت باندې، مخصوصا په افغانستان کې کوم چې د بشر د حقوقو مسله دی، کوم چې د ښځو د کار او د تحصیل مسله دی،
خو اتمر صاحب د پاکستان سیاست ته په پام سره په تیر جمهوریت کې چې همدغه څیرو چې اوس هلته سره راغونډ شوي دي، په پاکستان تل انتقاد کوي چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او نیت پاک نه دی. یعنی دوی چې اوس هلته راغونډ شوي دوی څه غواړي لاسته راوړي او اسلام آباد څه غواړي لاسته راوړي؟
اسلام آباد خو صرف دا د یو فشار په توګه غواړي چې ګرچې طالبان دغه فشار ته ډېر جدی نه ګوري، لیکن پاکستان د همدغه نام استفاده کوي، هم د سیمې د هیوادونو په سطحه، هم د منطقې او هم د نړیوال په سطحه، چې وښي نړۍ ته چې ګویا پاکستان همیشه یو خواخوږی هیواد دی، د افغانانو په مسایلو کې دخیل دی او د دوی حسن نیت د دې دپاره دی چې افغانان خپل منځ کې سره کینه یي او دغه مشکل کوم چې په افغانستان کې دی دا اوس د دغه ناستو په وسیله باندې تر هواده پورې دغه فضا رامنځته شي چې افغانان په خپل منځ کې سره خبرې اترې پیل کړي. ګرچې په دې څلور کلونو کې هغه افغانان سیاستوال چې د افغانستان نه بهر دي دې نه دي توانېدلې چې د یو مشترکه ژبه پیدا کړي، یو ادرس پیدا کړي، خو پاکستان د دغه کمبود نه اوس استفاده کوي او په لومړي ځل داسې یو ناسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي او په دې کې د پاکستان ډېر هدف دا دی چې یو خو د افغانستان په قضایا کې ځان ته حق ورکړي، بل دا چې من هست یو وسیله د فشار چې کولای د طالبانو په حکومت باندې دغه فشار وارد کړي.
لنکرته او اتمر صاحب فکر نه کوي چې د دې غونډې د جوړېدو تر شا ځینې نور عوامل هم شته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته کې د باګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو ګواښ وکړ. آیا فکر نه کوئ چې ځینې موضوعات له سیمه ییز بود نه هم اوړي؟
زه فکر نه کوم دا دومره لویه ناسته نه ده چې په هغه کې د امریکا جیوپولیټیک او خارجي سیاست سره کوم تړاو ولري، ځکه دا ډېر د پخوانه هلې ځلې په همدغه برخه کې روان وي. د امریکا او د طالبانو خو دا لانجه تقریبا یو هفته کېږي چې ترامپ د باګرام د مسلې خبره راپورته کړې، او دا زه فکر کوم هغه هم ډېر تبلیغاتي ده. په هر صورت زما داسې باور نه شي چې د هغه پورې ارتباط لري. دا سیمه ییز ناسته ده، کیدای شي لومړی قدم د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو او همدغسې د دوی د روابطو د ساتلو په برخه کې د سیمې د هیوادونو سره یو ګام وي.
د چارو کتونکو محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی چې د غزې جګړې د پای ته رسیدو د طرح پر سر هوکړې ته رسیدلی. تر اوسه معلومه نه ده چې حماس به دغه شرایط ومني او کنه. هغه ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په لیست کې لا هم شامله ده. ښاغلی ترامپ د دوشنبه په ورځ د غزې جګړې د پای ته رسیدو او له جګړې وروسته جګړه ځپلي فلسطین کې د یو حکومت د جوړېدو لپاره یوه شل مادیزه طرحه وړاندې کړه. په دغې طرحه کې دا هم راغلی چې د جګړې له پای ته رسیدو سره سم به د ثبات ساتلو لپاره لنډمهاله نړیوال ځواکونه هم ځای پر ځای شي. طرحه کې د یو موقت حاکم پلاوي جوړښت هم شامل دی چې مشري به یې ولسمشر ترامپ کوي او د برېټانیا پخوانی صدر اعظم ټوني بلیر هم پکې دی. تر هغې چې له دواړو لورو د جرګې د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو او د برمته شو د خلاصون غوښتنه شوي. په هوکړه کې د حماس ډلې د بيوستې کېدو شرط هم راغلی.
له خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې درته وایو چې لزده کړو او کار ځینې راګرځول شوی افغانجونې اوس په لاسي صنعتونو بوخت دي. دا چې دوی څه کوي په دې راپور کې مو د دوی کړنو ته کتنه کړې.
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د نجونو پر مخ باندې د مکتبونو دروازې بندې دي. ورته موږ پیل کړی د صنایعو درستیو په برخه کې موږ تل هر خونه ډېر ګټور ده.
د کابل ښار اوسیدونکي ولس کله نه صنعت خوندي د هم ټولګي زده کوونکي و چې د طالبانو حکومت لخوا لزده کړو راوګرځول شو. صنا وایي چې د لتیرو دوه کلونو راهیسې د افغاني کلتوري جامو لپاره د مرایو او آینو جوړولو کار پیل کړای او په دې ډول ځان او خپل مور ته لرواني اړخه بوختیا برابر کړې ده.
اما هم شاوخوا دوه کال کې چې د دستي صنایع په برخه کې کار شروع کړی ده او آینه د زیو مور ته ځي کومه او د خپل واسي واندازې تک کوونه او رسې د ورځې یو پاکټ دوه پاکټ سپار پاکټ کې سلطاني نو یا پنځوس دانې وی ته یې کوم ما سره په کلی کور انجنې هم دا کار کوي. په کور کې مې خپل مور هم دا کار کوي. صنایعو درستیو په برخه کې موږ تل هر خونه ډیر کټوار ده. دغه کارونه مرسته کوي چې وګړي بوخت وساتي او له هر رقم روحي او رواني تکلیفونو نه په امان کې اوسي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکو او د زده کړو له محدودیت مخکې د کابل طبي پوهنتون محصله زهرا هم ازادي راډیو ته وویل چې د لاسي صنایعو افغاني جامو او ځینو نورو کلتوري وسایلو د جوړولو په برخه کې په فعالیت سره نه یوازې ځان بلکې پنځو نورو نجونو او ښځو ته هم د کار زمينه برابره کړې ده. زهرا وایي د مهر بیوتیک په نوم کارګا کې هغه ښځې هم په کار بوختي کړي چې وړاندې په نړیوالو سازمانونو او مؤسسو کې کار کاوه.
د لحاظ اقتصادی بوی بلیا هم به خودمو کمک کده و همچنان به همون زنهایی که دایی بخش کده ما کار میکنن.
دیکر ما و مسره ده نور و بخت و میرمن و اقتصاد تا دیره گرده کرده. کلا چه طالبانو پا کونزیو او پا انتونونو که در جونو پرزده کلمات و دیتونو ولگه ول مکده فعالیتونو پیل کرده. ما سره یو خیاطا میرمن هم کار کوي چې وړاندې د یو سازمان سره کار کوي. خو چې طالبان راغلل هغه سازمان یې وتاړه. د دې فعالیتونو په پیلولو مې اوس ژوند کې د هغو وختونو په پرتله ډیر توپیر راغلی چې طالبانو پر موږ محدودیتونه ولګول. که څه هم اوس هم ستونزې شته، خو حداقل یو هدف لرم او هڅې کوم.
د کابل د دشتبرچی سیمې یوې اوسیدونکې میرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، وایي تر دې وړاندې په یو دولتي اداره کې کار کوه او په خبره یې نهه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له کاره د لرې کولو وروسته د خامک ګنډلو برخه کې کار پیل کړ. خو دې یوازې کابل کې نه، بلکې په خبره یې په جاغوري او بامیانو کې هم د خامک ګنډلو په برخه کې تر شپېته زیاتې ښځې بوختې کړې دي.
جوڑے جامع خاما گنڈو تواستو ہلتے خزی گنڈی ڈیرا گٹ کبھی بامیاں کابل تے راؤڑی مکے پر دکانداران پلورو چہاڑا جوڑا کے ترزور افغانی کٹکو
د میرمنو وینجونو داسې وخت لاسي صنایعو ته مخه کړې چې د طالبانو حکومت لشپګم ټولګي پورته خونځي او پوهنتونونو او ان تی بی انسټیټیوټونو کې هم د انجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې هم ښځې له کار راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د روان کال په مې میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه ښایي تر 2020 کال پورې د دغه هیواد اقتصاد ته 920 میلیونه ډالر زیان ورسوي. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان کال په فبروري میاشت کې د کیپ سازمان په حواله خپور کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو له امله د 2021 کال او 2024 کال ترمنځ د ښځو لخوا د سبسویو کاروبارونو شمیر څلور چنده زیات شوی دی. د راپور په ټکو د غیر جواز لرونکو سوداګریو شمیر چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي دوه چنده ډیر اټکل شوی دی. که څه هم په راپور کې د تیر جمهوری نظام پر مهال د ټولو خزینه کارکوونکو او سوداګرو د شمیر په اړه څه نه ویل شوی، خو په ټکو یې له 2021 کال تر 2024 کال پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمیر 3,00,000 دی.
اوریدونکو رو رو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې کېږو. روستای په زړه پورې راپور راخلو هغه دا چې د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي. تفصیل
د امریکا فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډېدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وی چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولي شکته نشي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالد ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تک ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي.
درسي ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهیروي.
د ازادي ملما
السلام علیکم. احمد شیبریم خبرونه تشرغلی. نن مو پدې خبرونه کې یو ځوان را مل مکړی دی، نصیب الله لایق. د په کندهار کې ژورنالیزم لوستی دی او اوس د یو خصوصي پانتون د نشراتو د برخي عامر دی. لایق صاحب، خبرونه تشرغلی.
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، ازادي رادیو او خوشوریدونکو ته.
لایق صاحب، کله لمړی له دې تخلص سره شروع کړ؟ عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې سلا جګړې په دې وطن کې نه وي، خلک ولې د تخلص سره ډېر احتیاط کوي؟ اوسې داسې چا تخلص په ځان کې نشته مسي هغه مشهور سړی وي، استثنا خو بېله وه. لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی، تاسو څنګه دا تخلص ځان ته انتخاب کړ؟
شیبر صاحب، د تخلص په اړه کې چیرې و افغانستان کې یو کم داسې مسله بس تاسو څنګه یادونه وکړله. دروند او محترم لیکوال او شاعر شغله سلیمان لایق سره موږ صدقه نه لرو، رابطه نه لرو. دغه د لایق تخلص چې دی زموږ کوم چې یو ډول فیملی نیم هم دی، زما د کورنۍ مشران سنویل د مشر ورور بیا راځه دغه ستر ما پوری بیا زموږ د کورنۍ تر ډیرو کوچنیانو پوری چې دا تخلص مشران ورونه یې شدی، نو بیا زموږ هغه رسمي اسناد کې او دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا امداد خلص ورسوري زموږ لپاره.
لایق صاحب، تاسو تازه د ژورنالیزم له پنځه فارغ سوي یاست، تقریبا یو کال وسو دا ژورنالیزم چې کله په پایل کې لوست په خپل خوښه انتخاب کړی او کنه د کانکور په امتحان کې د پنځه ته انتخاب شو؟
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثر ځوانان دغه د شش کار سوي چې د پوند د کورنۍ په خواشه باندې یو پونځي وای، یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې د مجبوریه د ژوند له سختۍ څخه به چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پر نس رسیدلې هغه وخت وای او مصارف څخه وای. زه خپل له شونځي چې فارغ کېدلم له هغه لیسې فارغ کېدلم په درجه کې وم، بیا یو غټ څنځ چې رااله هغه وخت کې 2020 کالو د کورونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته سول، نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سول، د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت سول. فرانس سره ډېر موږ هم بیا خپل هڅه نه ده پرېښه، خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېره پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوا کې هغه وخت کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه، د خلکو ته فکر ځکه دا شي درته سره ورسته بیا په آنلاین برخه کې بله بلی هڅه سوي چې د مختلفو خلکو له لوري څخه. نو هغه کال زموږ درسونه چې و بیخي ډېر اصطلاح سره ټکنی سوله او داسې کمزوري هم سوله، چې زما هدف دا و چې زه باید تیپ ته ولاړ شم، خو حالات دا نه ایجابه وله. یو ور خدا بیخي موږ لپاره بیخي خوب خیال و چې کانکور از مینه په کار واخیسته سي، خو بیا هم کانکور از مینه واخیسته سوله او تا ژورنالیزم زما لومړی انتخاب تیپ و او دوهمي ژورنالیزم چې په خیر سره ژوند ته کامیاب شو.
نو دا دوم د ژورنالیزم په څه اساس انتخاب کړی و؟ تب خلا په افغانستان کې څوک وایي سي که څوک ډاکټر سي په راتلونکي کې به خامخا کار ورته پیدا سي، یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین سوی کار ده، لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څنګه دغه انتخاب درلود؟
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي، په غوښ فو کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې ډېر ماشوم هم کښنیوالي کې مش په کور کې و تلویزیون لګېدلی و، د پاکستان یو تکړه ژورنالیست ډېر ښه بحث کوي په اصطلاح سره د پښتنو طرز د وینا طرز د سوال کولو طرز همداسې هغه چې کومه خبرونه مې پر مخ وړله، په دوو شانو سره اصطلاح زه ډېر متاثره سوی وم. سره له دې چې ما غوښتل چې ووایم، خو دا مې هم ویل افغانستان کې دا خبره 100% نه تضمینېدله، حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي، البته په هغه د کورونا په کال باندې. نو بیا مې وویل چې دا هم یو شوق دی او په غوښ فو کې د وزبې بارے کې څه وایم په وښکو کې د ژورنالیزم لپاره د ژورنالیستانو لپاره او د رسنۍ د برخې د کارکونکو لپاره په کافي اندازه د وزبې یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم لیکن دلته بیا یو بل شیم ده ټپ له ساينس سره تړلې ده او ژورنالیزم اجتماعي علوم کې راځي او ساينسي علوم کې نه راځي دواړه یعنی سره لري دي څنګه یو اړخ کې ټپ او بل اړخ کې ژورنالیزم
ولدا خپل ډیر جالب دي خپل فار چې دی جواب وړي زمال پر زما دا یو خبر وکم خو دا چې زما ستا خبرې ته ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنې مضمون چې زما ترګره حد ورسره لاس کړی وانم په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون او دا تر وخت دا شی راسي وو نور زه خپل په خپل وخت کې کټولنیز علوم البته کسانسي علوم که اجتماعي علوم په دې ټول ان شاء الله شو برابر لاسي وو او په ځان باور درلودلی نو دغه شپه ستادان سم الحمد لله کسان زه د زیس سره بلد وو زه وایم مطلب مې دا دی چې چې هم د ساينس او د اجتماعي علوم ساحه سره یو بل څه بیلی دي خو د خپل مکتب په حال باندې زه په غوډوړ برخې ورلاسې کوم چې هر برخې چې تللی وای زما لپاره ان شاء الله سختي نه و
ک دې تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ اسوي څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې چیرې عملاً تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکن وي
چې ورسره تاسو څنګه ډېر پر ځای پښتنه ده خو زه به یو شی وایم چې افغانستان کې په هر ډول کې قرار هم لري خو بیا هم کچیر موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه کدل ورز د کړی کده په هغې په برخه کې د علي لیسی او د منځنی او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو د سره فرق دی او کته باندې خدمت مرکز او د نور لیر په تو ولایتونو لا فرق سره کوي زبوهم د سبهم نو هم چې موږ داسې په سیوی البته سلفي سره دا غلرو او موږ په کافي اندازه البته چې پاره کې هم ځین مسائل د ستاسو په خاطر باندې د جنگونو په خاطر باندې د کورونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنی مې سي وی دي یا اصطلاح سره ځینې مزامین مو چونه مده چې باید ورکول شي هغه نه ورکول شي خو ان شاء الله کده فیصدی اندازه زور کما د اویا او د چا په منځ کې موږ په دې توګه دی یو چې اوس کوم برخې کار هم کوم عمل مزیفه لرم دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده ایډیټینګ دی په اصطلاح سره د کور لیکل دی او کڅو یو کنټینټ کریشن دی له انګلیسي کې زموږ مان ماته مخرزي نو دا شان ټول زموږ پونځي هغه ملن برخه ده زوس وظیفه ورڅخه لرم
زما پښتنه دا و یعنی هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتا لکه تر کومه ځای څه خبرې په افغانستان کې عملی درسونه کم دي دي پانتون په دوره کې کېدې چې تاسو دا ویلی چې خبر څنګه لیکي لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلې هم داسې ده
نه په ځینو داسې دي د مزامینو فرق شي برساب لکه څنګه چې په نور مسلې کې دا شی راځي استادان فرق کوي پانتون فرق کوي مزامین فرق کوي دا خبر شوازې کوم شي ځینو استادان زموږ سره ډېر خوري چلی ده وسې موږ دا غوښیو عملی کارونه هم باندې کړی دي او وخت کې مودي ته باندې کړی دي او دا به هم وایم چې تاسو سازار هم و چې دوی په مزامینو کې په اصطلاح سره څونی شي تقاضا غونې کار نه پر موږ سوي دي او نه زموږ څخه ورته سوي دي
کله چې تاسو ژورنالیزم لوست کنه په وخت کې د ژورنالیزم د دې خاطر چې زه هم په دغه دګر کې کولونه اوسه کار کوم کنه یو شی ډیر مهم پکې دا ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کې دا ډیر ضرور شاید کې وا نوري نه له موضوعاتو خبرې دی سي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه پیش سره تړلې دي نو بیا نه خبره څوک څنګه سلی کله یا کار مختنه سی وړه څنګه دي پانتون په وخت کې رسنۍ اورې دي
بلې او زه خپل کوایم په وښکو کې ماده په ملي کچه د ټولو د لمر همدارنګ د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل او پنړیواله کچ کوه ما چون پاکستان کې د نړیواله شو بلول دوه نړیوال هم ندی بیا هم په شته سونی موس کار کوي پاغان د سره د بی بی سی الجزیره او همدارنګ طریقه کې ځینې نړیوال رسنی دي سی ان ان البته او سی جی ٹی این د جی رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د باندې کولو طریقه همدا غشان چې موږ سره لاس ګریوان وو تر یوه اندازې پر مو کتل او ورسره په دغه کې وو اړیکه کې وو
یعنی تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه ازادي راډیو مو اورېده
بله ازادي راډیو مو اورېدل او همدا زما سره مرکه اغه قدرت وای ما د ارتباط یو لامل شاید هم دا اوسی چې زه خپل په ازادي رادیو کې ما یو څه مخ کې ازادي رادیو د نتورک په اړه چې دا پښتو برخي په اړه د خبرونه کوي ما غوښته یې یو څه وګرځېږم زما معلومات وکم تاسو د ازادي رادیو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تعقیبول البته دی غی خبرونه مې په اصطلاح سره همدارنګ شی بر سب تاسو خبرونه په فیسبوک تلار تاسو نشرات همسته پراغلار مې تعقیبول
او کبرته د ژورنالیزم دی برخه تراسو تاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچیر تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچیر دغه دی پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکي څه شان به بدلوي سي نوې ماسلې نسته کې د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې بر سب تاسو په دې پر کې ترمش به خې اړي وایو چې په لسیزم ترمش بالاک تر کار کړی دی او په کتن زت تجربه لري زما له فکر تر ټولو مهم شی چې دی غدا د چې موږ تر تیوري فقط ویل او په باندې پوهېدل مهم دي نور د تیوري فوکس باید استسي او عملي برخه ته کوم حاصلې زده کوونکي باید ورداخل شي عملي برخه کې وسوم څونه چې قضا د ونی کار البته نه دی ورسره شوی په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مضمون جلا جلا فوکس باید پر عملي برخه وسی او همدارنګ یو ډیر زما لپاره صرف ژوندۍ شي شو غواړم چې دا شان ترسوي دي زه په یوه شپه او ستاسو په نوې کونټنې کې څنګه وسلای یو محصول د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې به ډیر لایقي کورني کارونه هم کوي البته وخت په وخت سم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخ کې هم لورستو خو بیا داسې وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د ټول شوبه ته یوازې د امتحان د پښې څخه فیصله کوي چې زه د دې شش کار سره هم یم او له وخت وخت مې استادان ته مې کله چې زه د زمو استادان سره نږدې مجلس سره دا خبر مې ورته کړو چې استاد تاسو دا څه کار وکړي د محصله د سمستر د جریان کورنی دندو د فعالیتونو ته وګوري پر فرشي قضاوت مخ زه کوم کوي چې یو ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري
یعنی د امتحان د نمرو په ارتباط کله ناکله په ځینو پانتونونو کې د سی وی سی کې د سی سی دی یو عملی کار له خاطر استاد لس نمرې وټاکي د یو بل کورنی کار له خاطر 15 نمرې وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي او البته په اروپאי پانتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمرې ترلاسه کړي د کول سی سی استاد ته وایي سی زه په دې نومرو باندې راځي نه يم زه غواړم ستاسو امتحان بیا ورکم نو یغه ته بیا چانس ورکړي فرضاً 15 ورځې یو اونۍ ورسته و تیاری وکه او ساده ما مغه سوالونه بیرته ترینه کوي نور سوالونه کوي فکر نه کوي دا هم بدلاره نه ده
نه دا بدلاله نه ده زموږ مسایل کم دي سپیڅې امتحان کورس کنه ژوند دي څلور کال وخت دی د کونټن په جریان کې چې کوم ځول لپاره موږ د امتحان لپاره مده کې نه درلودل د موږ د غل لپاره دوه مر امتحان ورکړي د غل لپاره مده کې نه ولیدل په کافي اندازه نه چې موږ تقاضا درلودل هغه ما خسته دي
ک لا پانتونه شاته ولارسم د مکتب وخت تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایي او لیسه دوره بشپړه کړې ده
ابتدائی دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایلو منځنی ښوونځي وو عمل ته ویل او د منځنۍ وجلې سي لپاره منځنۍ دورې وجلې سي لپاره بیا درويش کلي سي ته مشتي پارشه وروغت کې او بیا ورې پاره رسول
کله سي له ابتدایي مکتبه متوسطه ته ورتلې او بیا ورسته لیسې ته لیسو متوسطه خو یو زیاده د لوستله څنګه په هغه وخت کې فرق درته څه معلوم سوسی نوې محیط نو درته یو څه ناشنا او کنه خټول یو کندهار
بالکل په دې خطر نه وي چې کوم منځنۍ ښوونځي کې چې ما لومړی ځل لپاره شامل شوم بیا مورې ابتدایي دوره بشپړه کړله دغه مرویس کلي سي چې موږ لاړو هغه لومړنی مکتب څه محلي مکتب دی دی کوچنی سیمه په ساتو دی حتما محدود دوی د کار کولو د همدارنګه د دې ادارې د استادانو هر برخه چې وه دغه سیمه پورې محدوده وه خو کوم نوی لیسې چې موږ لاړو هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بیخي ډېر حیرانوونکی وه لومړی حیرانوونکی کار دا و چې هغه البته ښوونځي وویل بیا خو نه لیسه سول زموږ لپاره چې ډېر ښه وسایل سنبال وو استادان یې هم دومره لایق وو چې موږ خپل اریان چې دا استادان چیرې مخکې او بیا جالب لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون وو چې دغه څخه چا سره روانه نه شوی کولی دا زموږ لپاره ډېر جالب وو چې موږ لا ډېر منظم کړو دا د ژوند بیلابیلې دورې پر انسان چې داسې بیا انسان مزاج لور سره اوړي
د لیسې دوره سمو په میرویس نیکه ښوونځي کې لوسته میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب له خوا کله ورغلی یاست په دې کلونو کلونو کې
د سې مسله و چې دغه د مکتبونو په سطح چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بیلابیل سمو ته وړل کېدل چې د افغانستان د مکتبونو دغه پیسلا سر سیستم چې مشته څو نه معلوم دی دوی سرلجی شریر کوشش کوي خو هغه سي دغه به هم نه جوړته مهاسي شرایط او موقعي پلاس نه جوړغلی نه په مالی برخه کې دوه زیات سپورت کړو سره برابر شوی دي د وخت مطابق زما په یادې چې موږ یو وخت د کندهار ولایت کې د کلتوري اسد کې د میوزیم د مرزا میوزیم ته ورغلی وو خو دا زما په اړه ډیر ځلې بده چې میرویس ک زیارت ته موږ د مکتب د لوري نه یو راغلی خو به له مکتب موږ راغلی یم دسه
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره کدي ابتدایي ښوونځي وي چې په کندهار ښار کې درس وایي کدي متوسطي کدي لیسي دا خو د علمي سیر خو لګښتم نه لري خو کدي احمد شاه بابا مقبره هم سره او د میرویس نیکه زیارت هم سره دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخ ځان خبر کړي فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسولیت لري چې دا ډیره ضرورت دی ابتدایي مکتب لپاره د لیسې لپاره د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم
بالکل شي ورساب زما د مکتب فارغت تقریبا باید 15 شپږ کلونه 15 کلونه البته په کې دوی شپږ مې شروع کیږي او وختونه کې کزو هم خو اتفاق زما به یاد فکر کوم علي او تجربې نشته دا ډیره مهمه ده بېخېر مهمه د یو څه کوم کې لپاره چې خپل تاریخ هغهي خپل کلچر خپل ژبې او هر سره شنه یو خبره ده چې د مریض څخه زیارت چي لکه نه شهر څه وتلې کو کرام په نوم یې
سره خو ده خودوم رانه ده وتلای کنه هغه دی عینو دی عینو مینه غبل سر ته خلک ورزینو د مریض نیکه زیارت ته خو تک اسانه نه ده
بالکل خبره ده مثلا د سده چې خلک شخصي تللی سیمرس کې زیارت ته
نه شخصي تقبل شایده ما او بخشي ما اساس خبر نیسم زه دا خبره د دې لپاره درته کوم په پرمختللو هیوادونو کې مهم ځایونه ته زده کوونکي د ژوند په مختلفو مراحلو کې ورولي مثلا په ابتدایي مکتب کې مورولي متوسطه کې هم شاید ورولي پولیسه کې هم شاید ورولي په پانتون دورې کې هم ورولي ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي ذهن بدلی شي او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته ځي او په یو مهم ځای ته ځي لکه د میرویس نیکه زیارت ته لکه د احمد شاه بابا زیارت ته کنه او یا د نور مهم ځایونه په کندهار کې شته کب کندهار کې څوک آلته نو طبیعي خبره ده چې کله دی یو تا تعلیمی مرکز لخوا ورزی، نو هغه استاد هم تیاریانی نیولی سی دوی ته تشریح کی. که ته د کورنۍ له غړو سره لاړ سې نو ممکن د زیارت ته یوه دعا وکړې او لاس پورته کړې او کېدای سي شاوخوا پکې وګورې او نور ترې راووځې. لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرزن د خپل پوهنتون د میرویس نیکه د پوهنتون محصلین زیارت ته ورولې، نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپله مې معلومات ترلاسه کړي چې د شاوخوا ادرا څه رقم ده، د زیارت څه وخت جوړ شوی ده، بیا څه وخت ترمیم شوی ده، د دې اهمیت په څه کې ده. د میرویس نیکه په باره کې هم شاید یو څه معلومات تاسو هلته شریک کړئ. کېدای سي چې محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم ووایاست چې په فلانۍ ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو، یو کس فرزن حاضر دی سي چې د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي، هلته د زیارت په سر دې له نورو سره شریک کړي. شاید دا تر ډیرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې سي. فکر نه کوي چې ډیر مهم کار دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پې کم راځي؟
ډېر مهم دی. البته دا شی چې دی شیبر سره زه غواړم د یوې خبرې یادونه وکړم چې زما په میرویس نیکه خصوصي پوهنتون چې البته یو خصوصي پوهنتون دی، په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا کموده کېږي. مخکې ما خپل کندهار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي میډیا سنټر، همالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړل د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی. وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او به هم نور سي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل چې دا د یو افغان زده کوونکي لپاره د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې له خپل تاریخ آګاهي، له خپل کلتور سره بلد وي او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري.
او بل یو بل شیم ده، د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي، په افغانستان کې هم دا دود شته. تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک را اخلي، هغه د علمي سر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمنه او موثره وي. یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي، او کله چې په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي. یعنی دا تاسو د له پر ژورنالیزم وسته ده، نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کېدای شي چې په دغه یو علمي سیر باندې ولاړ شي، هغه مکان، فضا، زمان د هر څه ته فکر وکړي، هغه شی به تکرار هم نه وي، تنها به ارقام نه وي. میرویس نیکه په دې کال وزیشید او په دې کال باندې وفات شو او دومره کال پاچایي وکړه. کنه په ریک کې دی چې د غوسنۍ حالت هم ترسیم سي، او که څوک له روسي او بل محصول دا کار کوي هغه بیا هم نه وای شي. خو په هر حال لایق سب کبیر ته د تراسم ل ژورنالیزم سره که هم تاسو د نشیاتو مسولیت لري، لیکن نور ل ژورنالیزم سره څه فکر کوي سي روس پر روس تریلری کې شي او کنه هم دغه د نشیاتو مدیریت په خپل تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست؟
ژورنالیزم خپل ځان کې تاسو د ما ډېر ښه معلومات ستاسو چې ډېر په خیلم دي او بیل بیل برخې لري. د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم.
څه ایډیټ کوئ تاسو؟
زما لپاره اوس همدارنګه کوم د ګرافکس ډیزاین، ویډیو ایډیټینګ، ویډیو راپورونه چې همدارنګه د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي، همدارنګه چې کله موږ د ټولنیز رسنۍ لپاره کوم راپورونه آماده کوو هماغه دي، وخت وخت محصلین آماده کوي رسنۍ پروګرامونو لپاره، همدارنګه کوم یو ته یو بل خبرې اعلانات هم دي.
دا مختلف شیان دي، د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري، هم داسې نه ده؟
بالکل
ډیر فرق لري. د اعلانونو لپاره باید لنډی سډیر پام وکړي، د ویډیو لپاره باید سترګو ته پام وکړي، او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکړي، او کله راډیو لپاره لیکي باید غوژنو ته پام وکړي. کنه یعنی مختلف شاندي مختلف شاندي. جالب سسري ایډیټ کړی دی او دغه وسراته وایي چې په ذهن کې پاتې کې د دې مرکه په اخر کې سره شریک شي.
بر صاحب کدا خبر وکم چې زخپل د نورو ګرافیکس ډیزاین تر ایډیټ سره سره د ریډیو په برخه کې ما هم تقریبا په کافي اندازه سره کار کړی دی. کندهار پوهنتون په داخل کې د په هم تر ځخ په نام سره یو رادیو ستا ورې د یو کال لپاره ما د ولنټیر کار کوم په صفت کار کړی دی پرې نو خبرونه درلودل او دغه تر څنګ ز غاینا وخت د شیرونو یو دانه دی چې کومې هم کوم البته چې د خلکو ډیر خوشی او دا وایي چې تاسو کومې باید زیات شي کوچن د ژوند سره به تنه په منظم ډول مش هم یو ریکشن استګي هر وخت چې مو شوق سره فراغت په لاس راځي فارغه وخت بیا مذاکر کړی دی او نور دې چې برخې کې د اډیو ایډیټ ز دې شیم چې اډیو شېډیټ کما
نه یو کوم جالبه تجربه د سس یو شې ډیر ناشنا در تشکر سوي په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سګوره دا رقم یو شې چالي کله یو ډیر ناسم او ماده سیسان کو او بیا برعکس بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتی اس
حتمان لازم دا ژوند برخې دی بس ډیر برخې راځي
تاسو په یادی شي د کومه تجربه په ذهن ته درګرځي
ولې دا شریکول چې زیاته ان شاء الله سره شریک کوم شي ورساب دا څه وخت راغلی چې ما یو پوسټر ډیزاین کړیو نو دا پوسټر سره لیش ما درې ورسلو ورو الهام دی بیا می زموږ مسول کاست هم واسته وي یعنی سره لیچ مډیر کوشش وکړ چې دغه غلطی نور ایستسي ایز غلطی نه پکښې کې دقیقه او پورا د ډیزاینینګ رسول مطابق راسي او هر ورځ ما ورځ سره په دې غلطی و نو بیا ما ځان سره ډیر وخت همدل خندا پر دې راتللی چې زه غلطی به ډیره ساده و ډیر اوس څه معلومه ده خو زما باندې ته فکر کړې دا زما د ایډیټینګ غداول سر دغه یو خاطره البته کوم دغه سوالات چې زما لپاره ډیر حیرانوونکي زه په دې نه پوهېدلم چې دا خپل غلطي زه ولې نه سم پیدا کولی خو څنګه وخت په تیر دو سره کرا کرا دې ته متوجه شو چې اکثره دي چې دقیقا وخت سي خو مسول کسي بیا ګور یو ځل بیا هم باید په نظر کې اوسې بیا باید شریک سي
او لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل سي کله چې څوک امتحان ورکوي کې داسې په دې د دې امتحان په ورځ باندې د تباسم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی د ایډیټ هم فکر نه کوي چې هم داسې انسان کې داسې یو یو سم ایډیټ وکي بل ورځ سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر به اعتبار هم نه خو ډیر ډاډه هم نه انسان ماشين نه ده څنګه لایق څه هم داسې نه ده
ام دا څه شي ورسره زه چې کله ژوند یې اتمن هته ولات پکښ راځي کله چې میزین ستړي یا می فیصله سره کوم داسې مسله فزین کې ګرځي دا غاړه زه فکر کوم ان دې داسې وخت هم راغلی دی چې زه ساره تر ګرمي پرې واز نه استم ما په دې اړه سرچ کوي چې ماته د یو ډیزاین د یو پوسټر د ډیزاین اړوند فقط ائیډیا راځي ائیډیا چې ما ته نتلل په کافي مزه مې کوم ورس کړو خدای شي پکښ پرسته وي کنه
او دا 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 ژوند خو هم د سیده د سیده ډیره مننه نسب الله لایق سي په دې خبرونه کې مبارخه را سره واخسته کور ودان
سلامات اوسې ستاسو څخه او د ازادي رادیو د ټول ټیم څخه ډیره مننه چې موږ ته مو اخره کې سلامات اوسې
سم ربي مني سم رغانا زندګي تیرو تانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو سم ربی منی سم رگرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې په نه کړو داس دې ورکو چې دې ځان په غم دې په نه کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې په نه کړو وز دې لري د مکان زندګي دې نو ستان بغیر خوگا جانانا زندگی تیروں